السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړي دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کیږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې نندریو له کبله څو ورځې بندوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 10مه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې درې نیم کالو څخه په خپل خوښه لاس اخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوښي پرته یې کوژده ورته کړې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښي پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. ننوزات ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چنن خپور شو ویلي چې د ترڅکی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړې دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 خزي او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شو. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجا، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شوی او بدني مجازاتو په توګه مستند کړی دي. یوناما وای دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملی شوی او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوی چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلی دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد یوناما راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نکړه. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د دې راپور پاړه خپل خبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیسیلی دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څام طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر وړاندې کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقوقو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجه او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند د مجازات پر وړاندې د ریدو کنوانسیون چې پر بنسټ په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړي او رسمي غړي دي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې د طالبانو مخکنی کړنو ته هم اشاره شوې ولې کې طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپل واک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. د یوناما پر راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست 15 تر د 2020 کال د اګست 15 طالبانو د موازی عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې تیره پنځشنبه د طالبانو د ستنې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوي اورولي دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تازه راپور جزئیات اوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوې دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونو تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوی. مرسلین ارسلا د دې راپور په اړه د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پایل کې تر پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه عادلانه دي.
اصلا رومتیا شتون لري دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړی نه روښانه کړی نه چې دوی د جرم په کشف د جرم تحقیق او بل اخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد په کوم اساس باندې تر سره کوي. نو چې کله د خلکو ته معلوم نوي نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مزنون مجرم ګڼل کیږي او بل اخره هغه په تازيري جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي نو هغه خو بیل موجود ده، هغه خو هم نشته ده سوک لاس رسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمی وجود نه لري، عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاس رسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ د خلکو ته معلومات شته دی. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولس ته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم د ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دینه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او رومتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ ورته کې کچیر ته حالت عدالت تامین شي نو سي لبد مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل نه شي کتا غږ پورته ک په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغی ویل کی او دا واضح ده چې دوی باړي ته سرقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څنګه کولای شي دوی خپل واکمنی په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی هیڅ کله دا شی پند نشي کیدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتی او د قدرت او اقتدار ساتل وي.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محاکمو جریان څونه کیدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو سالویختو پین سرویخ کلو راهیسی واکمنان زواکمن خلق هیس کل محاکمه شیوی نیدی او دوی پری خودل شیوی دی. ام دا ایلت ده چه هیس کل زمون سر پولن با صبات نوا او همیشه دستون سر مخوا. نو زبیا هم پا دی دارمانیم که چیر تا دوی اونیشی که ولی چه عدالت تامین کی نو دیر زر ده چه دا نظامون با هم ده اولس پوران دی اونریگی.
د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندوي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهل دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستانی چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلی دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان بیا یو کوي سرچینی مونږ ته ویل، عکسونه هم مونږ سره شریک کړل چې هغه تریدن بار لږه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبر وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه تم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه؟ نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خوش وې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزه وې، چین سره بیا صدر غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوي، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبر شوې دي د غونډو وروسته، که د سوداګرۍ وزیر سره وه یا نورو سره وي، نو په هغې کې څه د معاهدې ذکر نشته، د هوکړې ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبره وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوی دی چې د ځمکنۍ او هوایی لار به یو هیواد نه ورکوي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلبنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغې دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي هیڅ نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتی مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجشته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقین وی لک تر لګه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې؟ البته تاسو مسله حل کړ چې هیڅ ډول موافقې نه دي شوې، مګر لک تر لګه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی وو.
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خواصې رخصتي بدلته د خبرې نه وي، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایع وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په اولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره، نوید کمر سره، او بیا په دویم ورځ هم غونډه شوی وه. او دا بیان ما سره مخامخ دا پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی. نو تاسو چې کوم اشاره وکړه، لکه په دې کې د ګمرک د کسټم تاون دی، بیا د پولی د مینجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیز تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي که هغې کې کمی خبره شوې ده، دغه رنګې د دوایانو د غوښې په صنعت کې، لکه ډېرې خبرې شوي دي، لیکن هوکړه نه ده شوې. یعنی یو معاهده نه ده شوی چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوی ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 3 میلیارد ډالرو ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دې کې یو بل ممکن ده یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چارو رسمي نه پیلګا نه ترانزیت تلاټ شو. د ترانزیت موافقه افغانستان ترمنځ په 2013 واره چې دا هغه تقریبا 2 کال وړاندې د هغه وخت پورې شوې ده، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوې. اختلاف
مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمي نه پیژندل، ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان رته وایي طاهر خان چې د ټي ټي پی مسله د پاکستانی طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شو.
بالکل یاد شو امیر خان متقینا ډیر پختنه هم د دې پاړه باندې وشو. هغه اول خود سه پخپلو خبرو کې دا ویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلونکو ورځو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي، لیکن بیا چې کله بیا پختنه وشوه چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی، پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ٹی ٹی پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره موکړه چې د دې د لکه د دې د حکومت چې څومره غا رول وو قربتوب منځګړتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی، نو بیا هغه اولنې خبرې نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه چې کوم دی روایتي خبره کوي چې دی به چل اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډېر زیات مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسیر وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزونړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدي خر کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استادو خبرې نن درې میورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسد الله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څناڅه پایله لرلې. پرون یک شنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخه د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل بڼه کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې اونې راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوي، خو ښکېلو خواو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټرز ویلي که د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانیږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي موږ همدې خبرو ته پتام یو، ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېل خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړې چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباري یا د هلک او نجلۍ لخوا کې پرته کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیرای ځوانان او پیغلی وای لخواخه پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنی او ټولنیز مشکلات جوړوي. په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لونو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکي خوشاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی وو. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د بارونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وه راغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ شوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول بعد اجباري نه سي، هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوشی پرته کوژده واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسی کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
دا رواني ناروغي متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشی پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خوشنۍ ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې ورسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیساته پوری ورسوي. زمش دا باده پیغام دی چې زمش د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسيدي په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسم مخابراتي شبکسته هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت مشران صدا هيله ده چې زمش مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانونو په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدم له هلمند نوزاد نه نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سخت جګړې وسوې چې مرکزي ساحه یې ټول خلک وتلي وه، باغونه یې وسوه، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټول ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دشتي او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي نه په کول ورسېږي چې اوس خلک بېکار دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړل سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ده. د باغاتو زراعت یې د منځه تللی دي، خلک یې یو عالم ستونزې لري. د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسو د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپرېدل. د مازدیګر 4:30 د قدر منوریدونکو د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 15 خپرېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پیښې مستندې کړې. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 نارینهوو او 80 ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړې. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورنو کسانو په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد له قضایي چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو توافق کړی. دا موافقه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ترمنځ په اسلام آباد کې شوې. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس خبر لمخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې ناندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانه ولي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 1 د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو 8 کلونو ته لوړه شوه. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو کیف، خرسون، میکولایف او اودسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله درونونه و. خبر پاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او د استوګنې کورونه، ودانۍ او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي، خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انتیرو. متقی په دغه سفر کې چې تیر جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړي او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا بخبر شوی بیان کې همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي، خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یو څېړنیز مرکز کې په یو غونډه کې پر دې بری یو ځل بیا ټینګار وکړ.
د پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کومو خبرې مذاکرات او کومو ناستې ولاړې هغه ټول مثبت وي او هر چا په خپل برخه کې اظهارات وکړو نو همستا همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې تیرو دو کلو کې کامیاب شوی یو او په راتلونکي کې هم چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خالې نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف لپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده، په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله اصطکاکات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیه او چین حتی تر دې بریده وویلي چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو بهرحال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې، ما په مقدمه کې یادونه وکړله. دغو لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د سی واخه ما خوښل چې بغاټ تاسو منظر وایم چې ولی لار د روس دغه چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه واخیسته ترڅو متقی د تور لسنر او کاغل شي د موقت ورځو لپاره ترڅو چې دغه پیغام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسېږي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده څه خبرې اترې شوې دي دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ دا بالکل پروپاګاندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو البته کومې د دې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان
یعنی تاسو په نظر دا دوه هیوادونه چې د چین د برنامه چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپل متقج اسلام آباد ته لای دا دوه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوه د غونډل نتایج او د طالبانو حکومت خبر کړی د متقیب وسیله چې د دوه په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده او دوی تاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنه ومني ک هدف بل څه ده
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نو باور نه لرو چې د طالبان حکومت کوم خواته مخته ځي د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي تجزیه طلبي کوي هغه په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پیژندلو خبره اصلا مطرح نه ده نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کانفرنس کې ترتیب شو هغه د ملا متقی ته ورسول نورې خبرې
جان واسب نور لاره هم وی چې کیدای شوې مثلا کده دوړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوه پیغام دوی تر سواله وای په هر صورت دغه سفر پرسنو کې ډیر انعکاس موندلای دی په هر صورت په دې به ورس به هم خبري وکړو اندر صاحب تاسو درجو کپلند راته وای چې تاسو مور سره موافق یاست جان با سره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم وو دومره مهم نه دی او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشو او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي خو په عین حال کې یو اربیا په خوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ وی ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري کلری آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کاله نوري صاحب تاسو تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم په لومړي سر کې خو زه باید ویم د کاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده خو زه چې خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینی سیاسي ناسو نیو کوم کوم چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوړوي زما په ان د خاغلی امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنی چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خويندې ماشومان په زندانو کې پاتې دي او تیر ورځو کې ملاره بندې وي زموږ څومره ستوندې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي د ټول طبقاتو که څه پاکستان دوه مخه سیاست کوي پاکستان پر ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي دوی خپل تجارتونه غواړي مرکزی آسیا ته ورسوي خو موږ په دغه شرایط کې ډیر زیات ضرورت درو نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي د افغانستان ملي منافع سره سم نه ده زه یې منم چې موږ هر اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور توامې دی شي او دغه وسینې کټکچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو او دوم تاسو د دوه پښتنې په اړه چې زه باید وایم د افغانستان د بهرنی چارو سپاس وزیر په ډېر ځغړ د سره په پرني کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه تاسو خپل د مشکلات کوي او موږ په خپل خبر تر اوسه ولاړی دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به بل چا زر نه استعمالیږي او درېم پښتنم
د تاسو زه فکر کوم د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په حد کې دی چې کتر کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپل د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپل لپاره ده. له 2010 کال را دیخوا استعمالوي. هغه دا متوسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې. تاسو وګورئ چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه په ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپله اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې ژوبل کړي، سیمې کونیولې، بیا د امریکانه پیسې واخیستلې، دوی په شکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او قسم د افغانستان لوري او تویره چې موږ جوړ جړایم تاسو کړئ نورې اضافي دي نه، تاسو نه سر کولای خپل مشکل خپل کړئ. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ظالم ارتي کی، او دغه خپل جوړ شوې ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصاد دی په سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نیګانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دا ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل قومنده ده، ولې دا په پنجاب او په لاهور کې نتي چلته
د
دوی هغه خپل تیم دي، ولې په پښتنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نوجو کې، دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک تیم وځي، او نه یوازې ټي ټي پی دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومي توريستي ډلې راځي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي، دایښ د دې لخوا اداره کیږي.
مننه جان باسب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګړې پولې د امنیت خوندې کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت لدی سره مخالف و، او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه و.
ستاسو خدمت دی عرض شي کاغلی نوی چې از هیڅ نوع اقدام د طالبان د خوا د خط زخورت پول نشو مویلی، د خط د ترنگوالی د پارا داری د امنیت د تامین د پارا نشی کولی، د پارا دیدی چه هاگه دلا چه پا افغانستان که حاکمه دا مشروعیت نلری، نه داخلی نه خارجی، او هاگه کسان چه زن وزیر و نپیک موین و امیر و دسی نور گنی، اغوی چوک دی د کم زیر آغلی دی، دا خو هماغ پاکستان نراغلی دی خاغلی نوری. نو پدی ترتیب که دوی آلتر لوی درستی سرگوری دی خپلو انجوالانو سرگوری، خپلو آمرینو او مدیرانو مرابیانو سرگوری، اگر پردل تا باید زان تا بازی ور نکو، هاگه چه چه دوی تا پاکستان ووایی، هاگه کار او هاگه امر شورت وکی، هاگه با طالبان اجرا کدی. که آغا د طالبانو
په استقامت جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول له بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبان سره لیدنې کتنې ترسره کړلې. که چیرې دوی پرې نفوذ درلود، خو دوی غوښتنې به منل شوې وي تر اوسه پورې، ولې غوښتنې نه منل کیږي؟
پاس خدمت دې اوس چې د دې کمشن نشته چې هغه منل شي ونیږي، دا زرګری لوبې باندې دې زموږ تاسو سرونه نه ګنځي، مونږ په دې شهر خ سره مخلاص دي چې دا هيئت راشي او هغه هيئت راشي مونږ نتایج ته نتایج دادی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه د افغانستان خلک بی عزت شول په خط کې بی عزت شول د افغانستان خویندې میندې په زندانو کې ولوېدې د پاکستان ولوېدلې.
که تاسو په دې نظر یاست چې دا پاکستان د افغانستان کې چې دا طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پیژندلې وه، د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و. که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی حکومت؟
ولی پر رسمیت و پیژنی دغه حالت د پاکستان د
لڅ بیریږي. پاکستان ولی کچیر دغه د پاکستان ګټه طالبان خوندې کوي په نومړي سر کې باید پر رسمیت و پیژنی، ولی نه
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې پر رسمیت و پیژنی. بلای کله چې پر رسمیت و پیژنی هغه باید اخلاقی او سیاسي مسولیت را واخلي. اوس دغه اخلاقی او سیاسي مسولیت ډیپلوماټیک مسولیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس ښاغلی نوري دغه اوس دغه تک د متقی پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لار شي
پایتخت
هلته گزارشات ورکوي.
جان باسه
مهرباني،
ولی د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره له افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول دغه عاصم خان لاش امنیت شورا ته عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست تروریستانو نه د ملل متحد را وباسي. پوری دروغ وایي، منافقت کوي، کنه هغه لپاره دغه شیانو باندې باید انسان تیر نه ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره بس خانه جوړوي. دغه شوارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري الته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت هر نوع حزب ممنوع دی په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه کومه دی.
بله مننه جان باسه بحث ځین نور مسائل هم شته. پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده، هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه تر سره کړې وه. ښاغلی متقی همدارس د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی وو. اندر صاحب
متخصص دغه حوزه ګورې د بقرت تاسو دوه نوې به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګورې. د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسائل ته هر څومره چې ذکر کیږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټی را مره هغه کرامان ستکه د خزو حقوق را هغه دغه تور دي دل شي دی چې اکثر دلې دي دوی د اکثر دلو ورته نوم یې اخی دی په شمول د ترکستان.
بله، همدې موضوع ته زراتلم. همدا مې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمه نورو هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتل چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب، وخت هم ډیر نه لرو، که څه هم تاسو کسام جان باسب خپل اړخ معلوم ک چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی، خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډي تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې التیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه تر سره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تضمینولای شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کوم. ګوري چین ته موږ باید پکې څنګهونه ګورو د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ باید خوشاله شو چې د غیر سره زموږ د افغانستان د کڅوک اسلامي امارت مني د افغانستان اساس درکني او هلته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر څول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتی لار ده خو ستونزې لري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خوا د ایران لارې تلل اوس د افغانستان لارې دي او دا هغه چې ښاغلي جنبه صاحب ویلې کومې تاکیدي خبرې چې ورته کړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د ښځو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خو ښه خبره ده که چېرې دا اوسي د افغانستان دا کشاله حل کېږي نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګه ګورو د افغانستان په قضایه کې ډېر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي ځکه چې د کړکېچ جار کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصي او بل موږ د دغو دوه هېوادونه ډېر ټوکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي ستونزې سره دي موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل مهاجرین هم ژوندي ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درېګونو هېوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره دا بله خبره ده اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼې اوسي
جان باصب که مشخص راته وایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي
ډیره مننه ښه سوال دی ګورئ زه انداز چې په ټول احترام دغې خبرې منطقي دي زه دې سره کوم تضاد نه لرم د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري بې شکه انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې د دې ډیپلوماسي د شاګر په هیڅ ډول ستوایم د نننن خبرې مشته کړې خبره دې کې ده چې ګوري یعنی ما په دغه خپل پرکټیک کې صرف تاسو پنځه ویش کال اخر په مختلفو کانفرنسو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی په غونډو کې دا تاسو ماته څوک ویلی شي چې دی غونډې کومه لاس راوړنه دې کې کوم ممبران
جان باسه وخت نه لرو د ما پښتنې تر
کوم هوکړه لیک کوم څه شي امضا شو نه خیر دې ته فقط ویل شو چې دغه د سیپک پروژه ده د ګوادر مسائل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان دی نه افغانستان افغانستان البته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو البته افغانستان مطرح نه دی بیا هم تاسو وایم کچېری پنګونه و کی پاکستان چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده ولاو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي زه د دې طرفدار یم پایز یو افغان یو پښتون دې کې هیڅ مشکل نه وینم کاش کې دا کار وشي خو کوم دې دا پروژه
بله جان باصب
جان باصب اجازه به راکی وره
جان باصب راز دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلای چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي تاسو په نظر څه باید وکړي
بالکل ډیره ښه پوښتنه ګور بالکل
لاند کرته وای چې اندر صاحب خبرې لري
سمه ده طالبان د افغانستان واکمن دي خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی دوی باید اول راوکاږي د کوم کاندي کې چې پټکړه ده هیبت الله یو دوی باید مسؤلیت د افغانستان د خلکو نه کاغذ جرګه د کاغذ ټاکنې د دې طریقې رامنځته کی ټول ګډون حکومت نه هغه فاسد سره نه خیر افغانان سره متخصصین سره کټا سره کندر سره لکه نور دغه چې خلکو سره د ټول شمول حکومت را ایجاد کی
ولی جان با صاحب دغه کسان چې تاسو وایئ دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشل او نتیجه ورکړی دا یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي یوازې په نوم باندې نه دي چې نومونه شاید ډیر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی
تاسو ممکن وانه مزدا غوي طرفدار نه يم زه قطعا نه غواړم چې پراتون کې حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا کړي
مننه جان باصب
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات دي طریقې داسې نه کېږي چې اوسو کوئی ما واه راوړې د وزیر باندې حاکم
مننه
چې مفتي دي
مننه جان باصب کور ودان اندر صاحب وخت نه لري ودقه فقط مهرباني
مننه کومه ګوري ځینی موضوعات چې موږ د افغانانو د سوند د حل لري نه دي طالب یو حقیقت نه لري هم ولید امریکا او تماس مذاکرات په توګه شروع کړل جمهوریت شاکره جمهوریت خپل ناکام سو طالب ټول حاکم ده موږ به طالب د افغان په نامو پیژنو طالبان ډیر ستوند لري زه خپل مخالفه ما د خزو نیمه ټولنه زمونږه فلج کړی ده مګر په دې پنځه سالو کې کلو کې لمړی وزیر د خارجه او چې مستقل لاړ پاکستان ته د موږ ټول حکومتونه د روس د امریکا د دې سلطې د استعمار لاندې د موږ والیان زموږ دغه ډیپلوماټان دا ټول د امریکا د سفارتو د نور سفارتو لارې تینېدل دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت دا چې ملایان دي د خپل موږ دې نه وسی مګر هیڅ کله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني دومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسه ده لکه پیشی چې
په
بریتو کوتی وي نه هیڅ کله په موږ نه کومه بده راځي چې د هله لاره لوی جرګه او طالبان باید په خپل
ځای
راولي اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوس جان باز او د سیاسي او پوزي چارو پو احمد خان اندرچ په د 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم او خبرونه خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم